کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی، دا خبرونه له میلمه سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پیل کې به له تاسو واورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دی. ته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخکې ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نښته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هماغه خلک هماغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته دا حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان نه سلب کیه یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاک وي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چیرې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورکوي، یعنی د خپل د هغه حق د چلریه، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انسانی برخورد عامول پکار دی لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي، نه پوهیږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یا غم انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې ده دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې، په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیره شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولی شو ده عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن نو کجی به دی کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است؟
چرمن یا چرم دا د انساني استفادی توکونه تر ټولو قدیمی هغه توکای د انسانان لدینه کار اخیستای.
ل چرم څخه کوم شاین جوړیږي؟
پړای بو د چرم نه به جوړو چې هغه وسم من کرسته ده. بازي لوخي او چې ووبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه او د غوا غوړی به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړي ورته هغه پکې اچول غوړې خوند به نه خراب او نور د ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تا او د راحتي ساسم کو خو صاحب پکې.
نن ام د موضوع چیرو ارزښت روښانه وو او پاړې د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو ملتي هم وکړي. قدر من ارکونکو چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نور توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوي او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلی دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکونه تر ټولو قدیمي هغه توکی ده چې انسانان له دینه کار اخیستی. طبی د چې د آدم علی السلام له حبوت او زمکه تر اخوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند التیا پر لپسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لملنی ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګ وي د انساني تکثر او زیادت لوجنه غون انسانانو ګټه اخیستله. تر دې ته انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دا شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري، چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پټوک نه ګټه اخیستله. هغه حیوانات به دوی خوړل، دغه پټوک به وچ کړل او بیا به آش ورته